باید
امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، د سیمه او نړۍ د خبرونو مهم سرټکی اوري.
د افغانستان د موجوده حکومت سره د سولې په خبرو کې د طالبانو په دریز کې بدلون نه دی راغلی. د ناتو سازمان وایي نه غواړي چې افغانستان بیا د دهشتګرو ځاله شي. د کاتالونیا د خلکو جمهور رئیس د ډیرو فشارونو باوجود نن د هسپانیې په محلي وخت په شپږو بجو خپل سیمه ییز پارلمان ته وینا کوي. او شمالي کوریا نن په داسې حال کې د واکمن کارګر ګوند تاسیس او یا مکلی ځوان منځله چې اوازې دي چې شاید پیونګیانګ بل بالستیک توغنده وازمایي.
قدر من اوریدونکو دومې پښتو خپرونه اوریدو تم هرکلی ویم، زه نوشبه شنای. د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره به په روانې خپرونه کې په رپورټونو کې دا هم واوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې هیواد کې د ماشومانو د اصالات فیصدي ورځ تر بلې زیاتیږي.
زموږ د سرویلانس ارقام داسې ښایي چې کال په کال د اصالات زیاتیږي په وطن کې په فیصدي په شکل کې.
په کابل کې ځوانانو په یوه غونډه کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړه.
مک متيقين یو چې د ځوانانو له حقوقو دفاع یوازې د ځوانانو په خپل نوښت تر لاسه کیدلی شي.
او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ځنګلو اور ورځ تر بلې خوريږي. دا او نور رپورټونه ورسته اوري. اوس تر زیبا خادم د دې سات خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو په دریز کې چې د افغانستان د موجوده حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي بدلون نه دی راغلی. او د وسلوالو طالبانو ګروپ په راتلونکو دوه هفتو کې په امان کې د څلورو هیوادونو د سیاسي غونډې سره چې د داخلي جنگ د ختمولو دپاره کیږي هیڅ کار نه لري. دا خبره د طالبانو یو لوړ رتبه کس کړې ده. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د اکتوبر په 14مه په امان کې غونډېږي، بحثونه کوي چې طالبان وهڅوي چې مذاکرو ته حاضر شي او د تروریزم ضد سیمه ییزې مبارزې کې همکاري وکړي. د طالبانو لوړ رتبه مشر امریکا غږ ته ویلي دي چې نه چا موږ سره ارتباط نیولی دی او نه موږ په دې غونډه کې ګډون کوو. د ناټو سازمان وایي نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د دهشتګرو ځاله شي او ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به خپل ماموریت کامیاب وي. د دې نه علاوه ناټو په ختیځ اروپا کې د روسیې د نظامی حضور په مقابل کې نوي اقدامات شروع کړي دي. د ناټو عمومي منشي وایي د روسیې په حق له اندېښمن دی، خو سړه جګړه ورسره نه غواړي. شافیه سردار د دې خبر تفصیل لولي.
د ناټو په عمومي غونډه کې په دواړو مسایلو تفصیلي خبرې وسوې. په تور بهیره کې د روسیې د نظامی حضور د پراخېدو په اندېښنو او د متقابل اقدام لپاره نوې ژمنې وسوې او د افغانستان د ماموریت په دوام یې ټینګار وکړ.
The situation in Afghanistan is challenging.
د افغانستان وضعیت ستونزمن دی. مونږ ټول په افغانستان کې د پاتې کېدو په مالی او ځاني زیان پوهیږو، خو که ترې ووځو بیا به تر دې لوی زیان ووینو. که ناټو ژر ووتله نو مونږ افغانستان د هرج و مرج د خطر سره مخامخ کوو او نړیوال ترهګر به پکې بیا ځای ونیسي.
خو روسیه ناټو په دې ملامتوي چې د سازمان کوشش کوي روسیه په محاصره کې وساتي او په ختیځ اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړي. ناټو دا خبره ردوي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د ماشومانو د حقوقو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د ګډ سروې په اساس په افغانستان کې هر کال تر 10,000 پورې ماشومان د اسهال د ناروغۍ نمري. د یونیسف د دفتر نماینده نن غونډې ته د دې سروې په باره کې په وینا کې ویلي دي چې د 10,000 ماشومانو د مړینې اول علت جنگ او دویم علت د اسهال ناروغي ده. د یونیسف نماینده داسې وویل:
That's about 10,000.
هر کال په افغانستان کې 10,000 ماشومان د نسناسته نه د اوبو د کمښت له لاسه
مری دا یو خورا مهمه مسله ده.
د اسهال لامل د ماشومانو د مړینې د مخنیوي د پاره د سکولو پاکو اوبو ته ضرورت ده او دی وایي کوشش کوي چې په دوه کلونو کې په دې حقله سروې وکړي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي ترکیه د خپلو خلکو د محاکمې او تحقیق د پاره د امریکا اجازه ته ضرورت نه لري. خاغلی یلدرم نن د اکتوبر په 10مه په پارلمان کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې د امریکا د قونسلګری دی او ترکی کارکونکو د نیولو په حق لوکړي چې امریکا یې په قرار کړی ده. امریکا وایي په ترکیه کې به د امریکایي وګړو د خوندیتوب په حق له د ترکیې په ژمنو باندې بیا غور وکړي. شمالي کوریا نن د واکمن کارګر ګوند د تاسیس دوه او یایمه کلیزه په داسې حال کې ون منځله چې اوازې خپرې دي چې پیونګیانګ خایي بل بالیستیک توغندي وازمایي. د شمالي کوریا مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې رهبر کیم جونګ اون خپل اتمی پروګرام قوي دفاع بولي. جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلی و چې امریکا 15 کاله د شمالي کوریا سره ناکامه لار نیولې ده، په میلیارډو ډالر یې ورکړی دي، هیڅ لاس نه دی راوړی. د شنبه په ورځ ټرمپ په ټویټر کې لیکلی و چې یوازې یو شی نظامی اقدام به کار ورکړي. همداشان د دوشنبه په ورځ روسیه او چین د داسې اقدام نه د خودداری خواست کړی دی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ اول واری د خپل پخوانیو پریکړو عملی کول پیل کړل. دا پریکړې ټول ملکونه منع کوي چې هغه سلور کشتۍ چې غیر قانوني مواد شمالي کوریا ته وړي پرې نږدي او د شمالي کوریا نه هیڅ بندر ته پرې نږدي. د ملګرو ملتونو مامور هینګ ریفنز ویلي دي شمالي کوریا درګرده هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د بندي سره سره د ډبرو سکاره او نور شیان صادر کړي. د کاتالونیا د خلکو جمهور رئیس په داسې حال کې چې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې د هسپانیا نه ازادي اعلان نکړي، نن د سیشن به پورس په محلي وخت په شپږو بجو خپل سیمهیز پارلمان ته وینا کوي. په کاتالونیا کې د سلويخ فیصد نه زیات رای ورکونکو د پولیسو د اوامرو پروا نه کړي او ریفرندم ته رای ورکړي ده. مادرید دغه ریفرندم د ازادي خلاف په سباندې 90% رای غیر قانوني ګڼل دي. جرمنی د جمهور رئیس ټرمپ د دې هفته د خبرو د آینده په باره کې اندېښنه ښودلې ده چې د ایران د اټومي پروګرام بین المللي موافقه تصدیق نکړه. د 2015 کال بین المللي موافقه د تهران اټومي پروګرام بند کړی دی. خارجه وزیر سیګمار ګبری د موافقه نه تصدیقول غټ ډیپلوماتیک بری وباله او ویل د موافقه متضرر کېدل نه غواړي. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې په ځنګل کې لګیدلې اور هر ورځ تر بلې ورځې ډیر خپریږي. د پاوز او ملي ګارد هلیکوپټرونه خلک د سیمې نوباسي او هڅه کوي چې اور مړ کاندي. د جمهوریت ریاست مرستیال مایک پینس د دې ایالت اورنج کانټي کتلې ده او هلته د اور زبل سیمې د پاره د مرستې د پاره پیسې ټولې. د آشنا تلویزیون رپورټ اساسه پامره اړوم.
د جمهوریت ریاست مرستیال مایک پینس پرون د کالیفورنیا خلکو ته د فدرالي حکومت د مرستو ډاډ ورکړ.
I can assure you
زه د کالیفورنیا خلکو ته د ولسمشر ټرمپ او ټول ادارې په استازیتوب ډاډ ورکوم چې مونږ به لوالي براون سره ډېر نږدې همکاري وکړو. زه د کالیفورنیا خلکو او هغو ته چې د اور په مخ کې دی وایم چې مونږ له تاسو سره یو.
چارواکي وایي اور په څور رسایونو کې د شنبې په ورځ پیل شو او د تون باد له امله په ټوله سیمه کې خپور شو. د اور لمبه دومره ډېر تیز وي چې ژغورونکو یوې هازې له خلکو سره دام راسته کوله چې له کورونو نه یې وباسي او د اور مخې نه لرې شي.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه اوري. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د روسیې د پاوز یو جټ الوتکه د سوریې د لازقیه په ولایت کې له هوایي ډګر نه د الوتنې په وخت کې چپه شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې په دې پیښه کې د الوتکې دوه پیلوټان وژل شوي دي. دغه سوخوی اتویش دوله الوتکه په یو ماموریت روانېدل چې د رنوی نه وتله او کنټرول د پیلوټانو د لاسو ووت. روسی چارواکو د دې پیښې علت تخنیکی ستونزه بللې ده. ماسکو په دمشق د بشار الاسد د حکومت سره پوځي ملاتړ کوي. د روسیې د پریمیر په سیمه کې د اور د لګیدلو له امله لږ تر لږه 2000 هکتار ځمکه سوځېدلې. د روسیې د عاجلو خدماتو وزارت د تیارونه د اور په لمبو باندې وبښیندلې. په دې عملیاتو کې د اوروژنې مامورین له بیلابیلو وسایلو نه کار اخلي چې د اور مخه ونیسي. د هوا پیژندنې ادارې خبر ورکړی دی چې سبا به سخت باران وریږي او امکان شته چې اور کنټرول شي. په کینیا کې د تخنیک د کالج دوه تنه په داسې حال کې وژل شول چې د موټرو په کاروان باندې چې د هند سمندر په غاړه روانو ناسا په حمله وشوه. د سیمه ایزو پولیسو قماندان ویلی دی د مومباسا د تخنیک د پوهنتون د استادانو او شاګردانو یو گروپ د خپل کورونو نه پوهنتون ته روانو چې د سرویس موټر نه ورباندی یو دم ټوپکوالا او ډز وکړي. د یو موټر موټروان او د بدرګي دوه پولیسان زخمی شوی دي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پخوانی خزې ایوانا کتاب نن د خرڅلاو لپاره بازار ته رسیږي. خو میرمن ایوانا د خپل اثر تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې داسې یو خبره وکړه چې امریکایان حق پکړل. میرمن ایوانا په ټوکه کې ویلی دي چې زه د امریکا لومړۍ میرمن یم، ځکه چې زه د جمهور رئیس اوله زوجه وم. د جمهور رئیس ټرمپ د اوسنۍ میرمنې دفتر ویلی دي چې ایوانا د خلکو د پام د اړولو لپاره خپل ځان د امریکا لومړۍ میرمن بولی. په داسې حال کې چې په نوې ډیلی کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره سخت الیزلې روانې دي، ستر محکمې په موقتی ډول د پټاقیو خرڅلاو منع کړی دی. نو شاید د هندوانو د دیوالی په جشن کې چې ډول ډول پټاقۍ پکې استعمالیږي د رنګینو رڼاګانو جشن بلل کیږي، آتشبازۍ ونشي. او په استرالیا کې د لمر په انرژۍ د چلیدونکو موټرو مسابقې یوې سختې مرحلې ته رسیدلې دي. د دې مسابقو په درېیمه ورځ د هالندي موټر چلوونکي موټر چې نونا نه نومیږي د نورو موټرونو نه مخکې دی. د امریکا د مشیګن ایالت کې جوړ شوی موټر دویم دی. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا. د ناتو مشان وی چې دوی اجازه نه ورکي ترهګر یو ځل بیا په افغانستان کې ځاله جوړ کړي. د ناتو عمومي منشي یان سټوټنبرګ ژمنه کوي پوځیان به په افغانستان کې خپل ماموریت کامیاب کړي. دا څرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې روسیې په ختیځ اروپا کې خپل نظامی حضور زیات کړی دی او د هغه څه دي چې ناتو یې سخته اندېښمنه کړي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د ناتو په عمومي غونډه کې په دواړو مسلو تفصیلي خبرې وشوه. په توره بهیره کې د روسیې د نظامی حضور پراخېدو په اندېښنه او متقابل اقدام د پاره نوې ژمنې وشوه او د افغانستان د ماموریت په دوام یې ټینګار وکړ.
The situation in Afghanistan is challenging.
د افغانستان وضعیت ستونزمن دی. مونږ ټول په افغانستان کې د پاتې کېدو په مالی او ځاني زیان پوهیږو، خو که ترې ووځو بیا به تر دې لوی زیان ووینو. که ناټو ژر ووتله نو مونږ افغانستان د هراج و مراج د خطر سره مخامخ کوو او نړیوال ترهګر به پکې بیا ځای ونیسي.
یو پولنډي افسر ویل افغانستان او رومانیا باید مقایسه نشي.
مونږ د دې ځای ماموریت د افغانستان د ماموریت سره نشو پرتله کولای. مونږ ویلی شو چې افغانستان د جګړې ډګر دی خو رومانیا یو امن او اروپایي هیواد دی. دلته یوازې روزنیز ماموریت لرو.
د روسیې د خطر له ویرې ناټو غواړي د رومانیا د یوې لیوا په تشکیل کې 4000 سرتیری ځای په ځای کړي. په دې کې د ناټو غړو هیوادونو عسکر شامل دي او په پام کې لري چې هغه 900 امریکایي عسکر هم ورسره یو ځای شي چې له پخوا په سیمه کې موجود دي.
موږ د خپلو سرحدونو په څنډو کې د روسیې د نظامی پوستو او مرکزونو په جوړولو ډیر اندېښمن یو او چې کله دوی د نظامی تمرینونو خبره کوي په دې اړه پوره وضاحت نه ورکوي.
خو روسیا ناټو په دې ملامتۍ چې دا سازمان کوشش کوي روسیا محاصره کې وساتي او په ختیځ اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړي. ناټو دا خبره ردی. د تورې بهیرې په شاوخوا کې رومانی، بلغاری او ترکیه چې د ناټو غړي دي حضور لري او ګرجستان او اوکراین هم غواړي د دوی سره ملګري شي.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ناټو مشان وایي چې دوی اجازه نه ورکوي چې ترهګر یو ځل بیا په افغانستان کې ځاله جوړه کړي. په هکله تاسې زموږ د همکار رپورټ واورید. قدرمن اوریدونکو، تمه ده چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو غونډه سبا چهارشنبه په مسکو کې جوړه شي. د شانګهای د همکاریو تماس ډلې ناسه چې ټاکل شوې په مسکو کې ترسره شي، افغانستان د اجنډا په سر کې دی. دا چې افغانستان د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو د بحث په سر کې دی، په اجنډا کې کوم موضوعات شامل دي؟ د دې پوښتنې د ځواب او د غونډې په هکله نور معلوماتو لپاره همدا اوس د مسکو نه برحال افغان ډیپلومات شاه سلطان عاکفي صاحب راسره د واشنگتن سټډیو کې په تلیفون به راسره وغږیږي. عاکف صاحب د مسکو نه د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن سټډیو ته ستړی مشي. سبا په مسکو کې د شانګهای د سازمان غونډه ده، ویل کیږي چې افغانستان به د بس د موضوعګانو په سر کې څه به وویل شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، تشکر ستاسو تماس څخه. څرنګه چې تاسو وویل، سبا ته شانګهای د تماس د ډلی غونډه شروع کیږي په مسکو کې. په دې کې د شانګهای غړي هیوادونه ګډون لري. دا خبره مخکې په تیرو غونډو کې څه وه چې باید د شانګهای سازمان د افغانستان د اوضاع او حالاتو د را کنټرولولو او د شکولو لپاره همکاري سره وکړي. نو په دې دلیل سره دغه غونډه چې سبا ته شروع کیږي، د خیر سره دلته یو له عمده بحثونو څخه، حتی عمده بحث تر ټولو بحثو، به دا وي چې د شانګهای غړي هیوادونه څه ډول کولای شي چې د افغانستان د اوضاع او حالاتو د شکولو سره مرسته وکړي.
دا سه برخه مشخصه شوې ده چې څنګه، لکه څنګه چې د جنوبي آسیا او د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوه، نو نړیوالو یو څه جدیت خوده د افغانستان په اړه چې باید ثبات رامنځته شي، سوله رامنځته شي، اقتصادي پرمختګ لپاره باید کار وشي. د شانګهای د غونډې نه او د دې سازمان د غړو هیوادونو نه تمه څه د افغان حکومت سره کوم تمه لري چې څه رقم یو پریکړه به وکړي شي چې د دې سازمان مرسته د افغانستان لپاره موثره تمام شي، او دغه غړي توپ چې افغانستان همیشه په دغه سازمان په غونډه کې برخه اخلي، د دې هغه خواله ثابت کی.
بالکل، تاسو ته معلومه ده او تاسو د رادیو ګرانو اوریدونکو ته معلومه ده چې د درو کلو راهیسی شي په افغانستان کې د ملي والی حکومت فعالیت پیل کړی دی. همیشه سیاست او پالیسی دا و د افغان حکومت چې باید اوضاع او حالات تر کنټرول لاندې راشي، باید سوله او ثبات راشي، باید جګړه ختم شي، باید افغان وژنه نوره بند شي. نو د دې لپاره تر ټولو عمده لار د افغانستان د حکومت لخوا د سولې بهیر ګڼل شوی دی همیشه، او په همدې دلیل سره همیشه تلاش شوی دی چې د مختلفو ډلو ټپلو سره چې د افغانستان پر اوضاع او حالات باندې تاثیر لري، څه گاونډي هیوادونه، څه نور خارجي هیوادونه، څه نورې داخلي ډلې ټپلې، د دوی سره خبرې او مذاکرات وشي او لار ودې ته هواره شي څو د افغانستان شخړه د خبرو له لارې عمدتاً حل شي، نه د جنگ جګړو له لارې. هغه د جنگ جګړو لار خو نو آخري لار ده، که د افغانستان حکومت او د افغانستان د حکومت نړیوال دوستان ودې ته مجبور شول، نو بیا به هغه چې آخري لار به جنگي او د وهلو او ځپلو خبرې. اما افغانستان همیشه ترجیح ورکړی د څو افغانان و نه وژل سي، وینه توی نه سي، او د سولې خبرې اترې او مذاکرې سره وسی. نو که چیرې کې د دې کار لپاره هر څوک، که د شانګهای غړي هیوادونه چې بې له شک په منطقه کې دوی علایق لري د دې سره، که چیرې کې په افغانستان کې ناامني، سوله نه وي، ثبات نه وي، نو په سیمه کې نورو هیوادو ته هم د جګړو د اور لمنه غزیدلای شي. په دې ترتیب سره کچېری کې د شانګهای غړي کومه کوي مشترک د افغانستان سره چې سوله راشي، خبري اترې وشي، ک د منطقې هیوا نور هیوادونه، که زموږ گاونډیان او که حتی نور نړیوال هیوادونه چې څوک ستدي، که روسان وي، که امریکایان وي، او که هر بل څوک وي چې کولای شي کومک وکړي او واقعا صادقانه وګواړي کومک وکړي، د افغانستان حکومت همیشه ورته شراغلاس ویلی او وای. نو همدا دلیل دی چې سبا په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین صاحب جناب کرزی صاحب ان شاء الله ګډون کوي، تشریف راوړی دی د یو هیئت په مشرتابه باندې. نو دلته به خبرې اترې کیږي او کوشش کوي چې د هر چا چې کومک په وسه یو غاړي وي کې په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوصل لپاره هغه کومکونه به جلبیږي.
بله، د یو افغان ډیپلوماټ په صفت غواړم چې د هغه ټول جریاناتو کې تاسو داخله سئ. عاکف صاحب، یو پوښتنه کراته لاندې جواب کړئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې څو واره تکرار وکړ چې افغانستان سوله او ثبات د مهال ډیر ضرورت لري، او د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه به په دې کې تماده چې خپل رول صحیح ادا کړي، چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د سازمان غړي دي. دغه ملکونه د افغانستان په ثبات کې څومره رول لوبول شي که اغه امنیتی برخه ته وګورو؟
بلا شک آشنا صاحب، دغه هیوادونه چې تاسو نمونه واخیستل او نور هیوادونه چې تاسو یې نمونه وانخیستل چې په منطقه کې پراته دي او د افغانستان سره ګاونډیتوب لري او یا اړیکې لري، بلا شک چې هر یو کولای شي په دې کې خپل معین رول ولري. البته په لومړي ګام کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې کې کېدلای شي اساسي نقش ولري، ځکه چې دغه تروریستي ډلې او یا نور د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال ډلې کو عمدتاً بهر د افغانستان کې روزل کیږي، ساتل کیږي، تجهیزیږي او بیا راځي افغانستان ته جنگو جګړې کوي. نو هر هیواد خارجي په منطقه کې او ګاونډي هیوادونه کولای شي په دې کې نقش ولري. زما د یو افغان په توګه به مې هیله داوي چې دغه هیوادونه چې سبا د خیره ګډون لري په دې کنفرانس کې او په دې ناسته کې، چې دوی په دې اړه صادقانه فکر ولري او صادقانه ګام واخلي. زما هیله د یو افغان په توګه د ټولو څخه دا ده.
ډیره مننه اکفی صاحب چې په خبرونه کې برخه واخسته او په ماسکاو کې دایریدونکو یا جوړیدونکو د شانخای سازمان د غړو غونډې په اکلم اوریدونکو سره معلومات شریک کړل. مننه تاسو.
کور ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړي. د مرکزی سایید اداره د نوې سروې لمخې د افغانستان څلور شپېته په سلو کې اوبه د آیکولا په نوم هغه میکروب لري چې اسهالات او نورې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. بلخوا یونیسف وایي هر کال په افغانستان کې 10,000 ماشومان د نس ناستې له امله د اوبو د کمښت له امله مري. رحیم ګل ساروان په همدې اکله رپورټ راکوي.
د مرکزی سعید ادارې نوی سروې چې د لس ولایتونو اوبې ټیس کړي ښیي چې د افغانستان له 80% زیاتې اوبه میکروبي دي او د فاضله موادو یو میکروب چې د ایکولا دی په 2% د څښاک په اوبو کې شته. د ایکولا میکروب چې په 100 ملي لیتر اوبو کې تر یو کم وي ناروغي نه پیدا کوي، خو که تر دې زیات وي نو ګڼې ناروغۍ د نس ناستې په شمول پیدا کوي. د افغانستان په اوبو کې له یو زیات ایکولا میکروب لیدل شوی.
در ده ولایت کې پلس ولایتونو کې چې سروې شوې خی چې 15.8 په سلو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته بې د ایکولا میکروب لاسرسی لري. په ښارونو کې 13.4 او په کلیوالو سیمو کې 10% دی.
دا سروې کور په کور شوي او د څاګانو او د اوبو سرچینې ټیس شوي. سروې کې ورسره اروپایي اتحادیې او یونیسف هم مرسته کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف یو مسؤول وویل چې دا سروېګانې مرسته کوي تر څو په حکومت کې د پاکو اوبو لپاره هڅې ګړندۍ شي، د خلکو پوهاوی زیات شي او موسسې خپل فعالیتونه زیات کړي.
هر کال په افغانستان کې 10,000 ماشومان د نس ناستې نه د اوبو د کمښت له لاسه مري. دا یوه خورا مهمه مسله ده.
د عامې روغتیا وزارت وایي د غیر صحي اوبو شتون عامه روغتیا ډیره متضرره کړي او هر کال د ناسمو اوبو له امله د ناروغیو کچه لوړیږي.
او متاسفانه په افغانستان کې د ټرند یا میلان د اسهالاتو کې چیرته وګورو، د کال 2015 نه را پدې خو د زموږ د سروې لاس ارقام داسې ښایي چې کال په کال د اسهالات زیاتیږي په وطن کې په فیصدي په شکل کې وګورو.
افغانستان دولسم هیواد دی چې د ایکولا د میکروب ټیسټ په اوبو کې کوي. د مرکزی احصایې اداره وایي دوی به راتلونکي کال ته دا سروې په ټولو ولایتونو کې اجرا کړي. په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه ماشومان د پاکو اوبو د نشتون له امله مري. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د پاکو اوبو د نشتون له جدي ستونزې سره مخ دی. د شمیرونو له مخې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس پاکې یا رڼې اوبه نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړي. د ځوانانو د کانګرس یو شمیر غړي د سولې د عالي شورا په جوړښت کې بدلون غواړي او تمه لري چې له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د ځوانان ورګډ شي او رغنده ونډه دی ورکړل شي. د ځوانانو دغه کانګرس په کابل کې غونډه درلوده او په سوله کې د افغان ځوانانو په ګډون ټینګار وکړ. نور حال د لیمی نیازی له رپورټ اورو.
د چهارشنبې په ورځ پلازمینه کابل د 30 ولایتونو د 200 ځوانانو کوربه و. دغه سلګونو ځوانانو په یو غږ د سولې په بهیر کې د رغنده رول دی ادا کول ویل. د ځوانانو کانګرس چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د سولې په تړاو په بحثونو او خبرو اترو لګیا دي وایي د افغانستان په جګړو کې دواړو لورو ته ځوانان اخته دي او اوس یې وخت دی چې د سولې او امنیت په راوستلو کې په ځوانانو باور وشي. د ځوانانو دغه کانګرس چې د افغانستان د میډیوټیک په همغږۍ دا ناسته دایره کړې وه وویل شول چې له تیرو دریو کلونو راهیسې دوی د سولې د راوستو په تړاو یوه بشپړه طرحه لري. د افغانستان د میډیوټیک ادارې عمومي مسؤول حمیدالله زازی وویل
موږ متیقین یو چې د ځوانانو له حقونو دفاع او د افغانستان د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي وضعیت په اړه د تخصصي نظرونو وړاندې کول یوازې د ځوانانو په خپل نوښت د ناستو او سیمه ییزو او ملي خبرو اترو په چوکاټ کې ترلاسه کیدلی شي.
د دغه کانګرس یو غړی فولاد له کندوز ولایت څخه راغلی دی. دی د خپل ولایت د نامنۍ په اړه وایي
ما فعلاً شاهدی که دولت کندوز هستم اوی است که
زه په کندوز ولایت که شاهدیم چه خلک له وزگارتی سخت بازد دی هغه سنات سماش چه طالبان دویی تا ورکوی له وزگارتی علامنات طالبان اولی کتا ورزی
ده ولیسی جرگی منشی عبدالقادر وطندوز په دی غونډه که اویل پا راتلون که پارلمان که باید لگ تر لگه سلویخ فیصد زوانان ونده ولری هغه زیاته کړه د سولې د عالی شورا په جوړښت کې باید ځوانانو ته ځای ورکړل شي ځکه د سولې عالی شورا په اوسني جوړښت کې هغه کسان دي چې په تیرو جګړو کې لاس درلود.
طالب افغانی همو طالب است که انمی مردان
طالب هغه طالب دی چې همدغه خلک چې نن د سولې پالی شورا کې کینی او غواړي طالبان سره سوله وکړي همدغه خلکو هغه مجبور کړل چې پاکستان ته مهاجر شي او د ایسای په مدرسو کې تربیه شي او بیا ته د خپل هیواد په ضد وجنګیږي.
د شمیرونو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیات ځوانان دي. د ځوانانو بنسټونه وایي چې ځوانان د جګړې اصلي قرباني دي او باید د دې هیواد په برخلیک ټاکونکو مسایلو کې ورته اساسي ونډه ورکړل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو څنګه د یوې افغان کورنۍ درې غړو علمي جایزې وګټلې؟ سرور سانکزې په سویډن کې په 200 شاګردانو کې د ریاضي په مسابقه کې اول نمره شوې ده. سرور سانکزې په قاچاقي ډول د بلغاری له لارې سویډن ته رسیدلې او هلته زده کړې کړي. د سرور سانکزې سره د زیبا خادم مرکه په ګډه اورو.
موږ خو هم دومره خبر یو چې تاسې جایزه وړې ده، نو کاول ته موږ ته دا ووایه چې دا څه ډول جایزه ده، کوم مسلک کې دا جایزه تاسې وړې ده؟
دا د ریاضي مسابقه والا د کالج د دوم سنف سویا شاګردانو ترمنځ وه. په دغه مسابقه کې غالبا له 200 نیولې تر 300 شاګردانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. بیا ما هم په همدغه مسابقه کې د هغوی دغه د ګډون بلنه ومنله او وروسته بختانه د ریاضي د مسابقې عمومي اول نمره
په دې 800 کسانو کې
وو.
ښه، دا 800 کسان ټول د سویډن وو که د خارج نه هم څوک پکې وو؟
نه خیر، یوازې د سویډن شاګردانو په دې کې ګډون نه و کړی. دې کې هغه مهاجرین چې پخوا سویډن ته راغلي دي، البته د سویډن سیټیزنشپ لري، د مثال په ډول د سوریا، د سومالیا، د عراق، د ترکیه هم پکې ول او د افغانستان هم پکې ول.
ښه، افغانستان یوازې ته وي که ډېر نور افغانان هم؟
نه خیر، له افغانستان نه د مونږ هزاره ورونو هم ګډون پکې کړی وو، تاجک ورونو هم پکې ګډون کړی وو، مجموع شپږ نفر ول.
اوس خو د جایزه غدې ویوړل کنه، اول نمره شوې، غواړي آینده کې ریاضي کې همداسې مخکې لاړ شي، ماستری او پی ایچ ډی په ریاضي کې وکړي؟ پروګرام دسه ده؟
خپله پروګرام خو مې دا د لا تر اوسه زما له دوه رشتو سره ډېره لګېږي، چې یوه فزیک ده او بله د اقتصاد ده. نو ما لا تر اوسه قاطع تصمیم هم نه دی نیولی چې زه به فزیک ته ادامه ورکړم په پوهنتون کې که به اقتصاد ته ورکړم، خو که د دوو رشتو نه مې هر یوې ته ادامه ورکړه د ماستري او د دوکتورا په کچه به بیا دې ته ادامه ورکړم.
ښه، نو دې دوه مسلکونو سره دې ولې بیا شوق دی؟ دا څه خبره ده؟ په وسیله به ته څه خدمت وکړې دنیا ته او بشر ته؟
دغه دوه رشتې ما د دوه دلیلونو په اساس باندې انتخاب کړي. یو خپله دما داسې پیچیده مسایل ډېر خوښېږي چې زه یې حل کړم او یا په هماغو کې مصرف واوسم، او زه په دې باندې پوهېږم چې فزیک هم.
درنو اوریدونکو، د سرور سانکزي بشپړه مرکه د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه کې اورېدلی شئ. قدر من اوریدون کنیم ساعت دوم خبری پختو خبرونه هم پا همدیزی پاید رسیده. پا لنشی بو که در دری خبرونه در نرید تازه خبرونو او رپورتون سر آورید. تا تر بیا الله مالش.